السلام علیکم دا مشال ریډیو ده وخت د ماسپخین 2 بجې شوې دي یعنی ساج ملیم په دې خبرونه کې بعد افغانستان خیبر پښتونخوا فاټا او د غسی د نورو سیمو په اړه پوښتنه ووره تبصرې او شننې هم لرو 19 پروګرام د تاریخ پاڼې کې بعد د خیبر درې د تاریخ په اړه ووره خو لومړی بعد د دې سات خبرونه وورو چې زموږ همکار بشیر ګواخ یې درته وړاندې کوي
په خوست ولایت کې پرونی ځانمرګي برید کې د وژل شو شمیر 3 ته رسیدلی دی. د پاکستان د انتخاباتو کمیشن فیصله کړې چې د خیبر پښتونخوا په 352 پولینګ مرکزونو کې به بیا انتخابات کوي او د ایران او د نړۍ شپږو طاقتونو ډیپلوماټان نن هم د تهران د اټمي پروګرام پر سر په ویانا کې خبرو ته دوام ورکوي. د خبرونو تفصیل د افغانستان په خوست ولایت کې پرونی ځانمرګي برید کې د وژل شوو کسانو شمیر 3 ته رسیدلی دی. د دې ولایت د والی له دفتره په خبره شوې نننۍ خبر پاڼه کې راغلی چې وژل شوو کې 20 ولسی وګړي او 6 امنیتي سرتیري شامل دي. دا برید پرون ماښام ناوخته هغه مهال وشو چې یو ځانمرګي برید کوونکی خپل ګاډی د چپمن په نوم د بهرنیو ځواکونو مرکز د دیوال سره وجنګاوه. بهرنیو ځواکونو ته د کوم رسیدلي زیان پاړه څه نه دی ویل شوي او تر اوسه د دې برید ذمواري هم چا پر غاړه نه ده اخیستې. د خیبر ایجنسی چارواکي وایي په تیرا کې ماین چاودنې د امنیتي ځواکونو 2 تنه وژلي دي. د پولیټیکل انتظامی یو چارواکي نن سهار د نوم نه څرګندولو په شرط مشال رېډیو ته وویل چې دغه پیښه د تیرا په سندانه سیمه کې تیره شپه د لټون د عملیاتو په مهال شوې چې پکې 15 پوځیان ژوبل شوي هم دي. د دې برید ذمواري د لشکر اسلام وسلوالې ډلې ویان صلاح الدین ایوبی په خپله غاړه اخیستې. یاد دې وی چې د خیبر ایجنسی په تیرا او ځینو نورو سیمو کې د پاکستان پوځ له سمو دې راهیسي پوځي عملیات شروع کړي وو چې تیر هفته ویل چې دغلته د خیبر 2 په نامه یا خیبر 2 په نامه عملیات پای ته رسیدلی دي. د پاکستان د انتخاباتو کمیشن د خیبر پښتونخوا په 352 پولینګ مرکزونو کې د روانې میاشتې په 1.5 نیټه د دوباره بلدیتی انتخاباتو کولو فیصله کړې. دا فیصله د مې په 1.5 شو بلدیتی ټاکنو کې د درغلیو د تورونو لګیدو وروسته شوې ده. د یاد کمیشن یو چارواکي خورشید عالم نن مشال رېډیو ته وویل چې د انتخابات به د پوز په نگرانۍ کې په سخت امنیت کې وشي.
دا الیکشن د مختلفو بدنظمو او کم لګونو کې خواتین خاص کر د الیکشن سټاف کړي شو. دې باره کې الیکشن کمیشن باقاعده نه هلو سره دي مسلسل هیرنګس کړو او 5 جولای خو دې په دې باندې رپورټ کیږي. خو د اختر د وجنا څنګه ډیټ 30 جولای فکس کړی دی. د آرمی د ډیپلایمنت هم اوسوډي فیصله شوی ده او پولیس په هم ډیری
یاد دې وی چې د خیبر پښتونخوا اپوزیشن ګوندونو د مې په 1.5 شو ټاکنو کې د تحریک انصاف پر حکومت تور پور کړو چې پراخه درغلې کړي دي. حکومت ویلی و چې په کوم ځینو کې درغلې شوی یلته به بیا انتخاباتو کې. اسلامی دولت وسوالې ډلې یا داعش نن په یو آډیو یعنی غږیز پیغام خپور کړی دی او دا وایي کړی چې دای په افغانستان کې د مشر حافظ سید خان غږ دی. یادې ډلې دا کار تر هغې وروسته کړی چې افغان چارواکو 2 ورځې مخکې وویل چې دغه کس په یو امریکایي ډرون برید کې په ننګرهار ولایت کې وژل شوی دی. په فوري توګه د دې غږ د اصلیت تصدیق نه دی شوی. حافظ سید خان پاکستانی دی او په 2014 کال کې د تحریک طالبان پاکستان نه جدا او د داعش ډلې سره ملګری شو. یاد دې وی چې د داعش یو شمیر مشران امریکای ډرون په نخ کړی چې پکې تیر هفته د شاهد الله شاهد او ګل زمان په شمول 3 مشران وژل شو دي. په همدې حال کې په ننګرهار ولایت کې د تیرو 2 میاشتو راهیسې د طالبانو او داعش د جنگونو رپورټونه هم ورکړل شو دي. تاسو خبرونه له مشال ریډیو څخه اورئ. د ایران او د نړۍ شپږو طاقتونو ډیپلوماټان د تهران د اټمي پروګرام په سر کوم جوړجاړي ته د رسیدو په مقصد نن هم په ویانا کې خبرو ته دوام ورکوي. دوی وایي یو جوړجاړي ته نږدې شوي دي خو ضمانت یې نشي ورکولی. ایران د بهرنو چارو وزیر مرستیال وزیر عباس عراقچی نن ویل چې د دې ژمنه نشي کولی چې پاتې مسلې به نن او یا سبا شپه حل شي. د ایران خبری رسنیو د ولسمشر حسن روحانی لخلې د یک شنبه یا اتوار پر ورځ لیکلی وو چې شامل اړخونه یو جوړجاړي ته ډیر نږدې شوي دي. ټاکل شوی ده چې د ایران او د نړۍ د شپږو طاقتونو د بهرنیو چارو وزیران نن د ویانا په خبرو کې حاضر شي. د ایران د بهرنیو چارو وزیر جواد ظریف پرون ویلی وو چې د جولای د 13مې ټاکل شوی مهلت به نور نه غځول کیږي. یاد دی وی چې تر دې مخکې پر ایران تور پورې کېده چې د دوی اټومي پروګرام د ځینو هغه مقاصد دپاره دی چې کېدای شي منطقې ته په خطر کې. خو ایران ویل چې د دوی دغه پروګرام سوله ییز مقاصد لري. د یورو زون مشران د یونان سره د مالی مرستې په لړ کې یو ازمایشي لوزنامې ته رسېدلی دي چې په نتیجه کې به د دغه هیواد د اقتصادي غورځېدو ته ورپې خطر مخنیوی وشي او یونان به په یورو زون کې پاتې شي. دا لوزنامه نن سهار په برسلس کې له یو څه ولس گنټو مسلسل مذاکرات وروسته اعلان کړل شو چې پکې د مرستو ترڅنګ د یونان لخوا د جدي اصلاحاتو کول شامل دي. د اروپي هیوادونو مشرانو د دې لوزنامې هرکلی کړی خو ځینو خبرداري ورکړی چې دا یو پیل دی او پکار دی چې یونان اوس سنجیده اصلاحات عمل کړي. او په روس کې د پوځ یو استوګنځي د غورځېدو له وجې لږ تر لږه 12 پوځیان مړه شوي دي. پرون د سایبیریا د اومڅک ښار سره نږدې د نیم پوځي ځواکونو د دغه بیرکونو د غورځېدو په پیښه کې 19 پوځیان ژوبل شوي هم دي. دا تر دې مهال د مشال ریډیو خبرونه اوس به د موسم حال او د پیسو بای وو.
د پینډه الشیخ کرنسی ایکسچینج تر مخه نن د ګل پورز د پاکستانی روپې مقابله کې د ځینی بهر ملکی کرنسو نرخونه سپه دی ډول دی. یو امریکایي ډالر په یو سل 2 روپې 55 پیسې غستی کیږي او په یو سل 2 روپې 70 پیسې خرڅیږي. یو پوند په یو سل 55 روپې او یو سل 55 روپې 55 پیسې. یو یورو په یو سل 14 روپې 60 پیسې او یو سل 14 روپې 50 پیسې. د سعودي عرب ریال په 20 روپې 10 پیسې او په 20 روپې 15 پیسې. د متحده عرب اماراتو درهم په 20 روپې 80 پیسې او 35 روپے 15 پیسے. یو افغان په یو روپے 1 پیسے او یو روپے 3 پیسے. او ایرانی ریال په یو پاکستانی روپے 215 اتیا غستی کیږي او 208 اتیا خرڅیږي. اوس د موسم صورت حال. د موسمیاتو محکمه وایي سبا د نهې په ورځ به پېښور او کوټه کې اسمان شین وي خو بنو کې د باران امکان دی. کوټه کې به د تودوخې لوړه درجه 9 او کم 14 درجې، پېښور کې 8 او 30 او بنو کې 1 او 20 درجې پورې پاتې کېدو امکان دی.
مشال ریډیو تاسو ته د مشال ریډیو خبرونه زموږ په ویب پاڼه په مشال ریډیو ډاٹ کام باندې هم اوریدلی شئ. په روانه خبرونه کې باره د افغانستان په خوست ولایت کې پرون د یوې پوځي اډې سره نږدې برید شوی چې پکې ګڼو خلکو ته مرګ ژوبله اوښتې ده. د پاکستان الیکشن کمیشن چارواکي وایي چې د روانې میاشتې په 13 نیټه به د خیبر پختونخوا په مختلفو سیمو کې بلدیاتي انتخابات کیږي. یو کارپو وایي
زما په خیال باندې په ملک کې یو نوی روایت لګیا را جوړېږي. دې نه مخکې به خلکو اعتراضات لرل، خلکو سره د ثبتونه وو، خو له هغې به دغه رنګې نوټس نه ایستو او په یو باندې او په بل باندې به هغه کیسونه ډسمس شول.
په مومندو باجوړ ایجنسو کې سرکاري او غیر سرکاري ادارې د سکولونو بهر ماشومانو لپاره مهمونه چلوي.
کلی کی کو سابو کو ساور سره رابطه کوو نو دغه وجه باندې چې کومه ده زموږ تعداد کې اضافه شوی ده.
او نیس پروگرام د تاریخ پانه کې به د درای خیبر د تاریخ نه خبر شه.
خلک دا وایي چې کله خیبر په عربو کې فتح شو نو د هغې اطلاع چې کله دلته راغله نو د دې خلکو د هغې فتح مناسبت سره دې علاقې ته خیبر نوم ورکو.
دا نور رپورټونه هم لرو له مشال ریډیو سره اوسه. مشال ریډیو تاسو سره اوس بلار شو د خبرونې لومړی رپورت طرف ته. د افغانستان په خوست ولایت کې پرون د یوې پوځي اډې سره نږدې 14 شوې ده چې پکې د چارواکو تر مخه 33 تنه وجل شوي دي. د خوست د والی د دفتر څخه مشال ریډیو ته پرالیږل شوی خبر پاڼه کې ویل شوي چې په دې پیښه کې شپږ امنیتي سرتیري هم وجل شوي دي. نور تفصیل د نجیب الله الوخیل نه اورو چې لږه شیبه وړاندې را سره شریک کړی وو.
تیر ورځ مخامحال د خوست پر هوایی دګر چې الته د چفمن په نوم باندې د بهرنۍ ځواکونو یو پخوانی پوځي اډه ده او اوس هم امریکایي پوځیانو پورې ارتباط لري. موټر بم برید شوی ده. خوست امنیه قمندان ملپاسوال فیض الله غیرت وړاندې هم وویل چې په ملکي تلفاتو کې وویشتنه دي وویشتنه وژل شوي دي چې په دا کې ښځې او ماشومان هم موجود دي او یولس نور زخمیان شوي دي. همدارنګه د خوست د ولایت مقاومیان مبارز محمد زدران پرته له ملکي تلفاتو د نظامي تلفاتو یادونه هم وکړه. هغوی وویل چې د ولایتي قواوو شپږ سرتیري هغه قواوې چې دوی د امریکایي ځواکونو سره وظیفه اجرا کوي شپږ سرتیري وژل شوي دي او دولس نور کسان په کې زخمیان شوي دي. دوی دا خبره هم وکړه چې پرته له دې چې دلته درانه ځاني تلفات وو خلکو ته ملکیانو ته په کې مالي تلفات هم زیاته اوښتي دي. ډېر شمېر موټر موټر سایکل سراچه موټر او د نور ګاډیو د شیانو ته هم په کې زیان رسېدلی. موږ فاتوان دی د خوست یوې داسې ساحې ته لاړو چې د یو کلي شپږ کسان پکې مړه وو او د هغوی یو ځای جنازه وشوه او په یو ځای باندې په یوه هدره کې په یو لیکه باندې خښ شول. تر اوسه پورې کومې وسوالې ډلې د پېښې مسؤلیت پر غاړه نه دی اخیستی.
دا مشال ریډیو د خبریال نجیب الله الوخیل نه تاسو د خوست د برید حال اوریدو. بلخو افغان ولسمشر اشرف غنی ویلي دي چې د داعش پر ضد مبارزه ګډو اقداماتو ته اړتیا لري. نوموړي زیاته کړې چې د اسلامي دولت وسلوالې ډلې وسلوال افغانستان ته د نورو هوادونو نه ورځي. ولسمشر غنی دا خبرې پرون د روس د سفر وروسته په کابل کې کړې دي چې تفصیل درته احمد تکل وړاندې کوي.
ولسمشر اشرف غنی وایي دای باور لري چې د اسلامي دولت ډلې پر ضد په مبارزه کې د سیمې د هیوادونو اقدامات سست دي. ولسمشر غنی چې د روسیې په اوفا ښار کې په دوه سرمشریزو کې لګډون وروسته په کابل کې په یو خبري غونډه کې خبرې کولې زیاته کړه چې د داعش پر ضد مبارزه ګډو اقداماتو ته اړتیا لري. ښاغلی غنی د روسیې د ولسمشر ولادیمیر پوتین وروسته یو څرګندونو ته چې ویلي دي داعش په افغانستان کې خپلې ریښې پراخې کړي اشاره وکړه او وی ویل چې د دې ډلې وسلوال له نورو هیوادونو څخه افغانستان ته راځي.
نقطه اولی است که داعش از افغانستان به جای سرعت نمیکنه. داعش از دیگه نقاط به
لمړی ټکی داده چې داعش له افغانستان څخه بل ځای ته سرایت نه کوي بلکې له نورو ځایونو څخه افغانستان ته سرایت کوي. لک تر لګا له روسیې څخه یو نیم زر کسان د روسیې د ځانګړي استازي په وینا په داعش کې غړیتوب لري. مسله دا ده چې په داسې حال کې چې تروریستي ډلې خپلې بڼې او د مار په شان خپل پوستکي په چټکۍ سره بدلوي حکومتونه ډېر سست خوځيږي. زموږ اصلي ټینګار پر دې دی چې حکومتونه منسجم جام شي څو په ګډه اقدام وکړو او په ګډه پر مخ ولاړ شو. افغان ولسمشر همدار زیادونه وکړه چې د اوفا په سرمشریزه کې د دې ټولنې غړو هیوادونو ته په ډاګه کړ چې په افغانستان کې له تروریزم سره د مبارزې لپاره پخه اراده شته. افغان ولسمشر دا څرګندونه په اوفا ښار کې د بریکس او د شانګهای د همکارۍ د ټولنو له سرمشریزو له راستنېدو وروسته وکړي. خغلی غنی وویل د دې سفر پترت کې په افغانستان کې د یوې نړیوالې غونډې د جوړېدو طرح وړاندې کړه څو د داعش او د تروریزم د اصلي ریښو د پیژندنې په اړه څېړنه وکړي. افغان ولسمشر دا څرګندونې په داسې حال کې کوي چې د روسیې په ګډون د سیمې د ځینو هیوادونو مشرانو په افغانستان کې د امنیتي وضعیت پر خرابېدو اندېښنه ښودلې.
دا احمد تکل رپورټ تاسو ورته. د افغانستان مشرانو جرګه په ننګرهار ولایت کې د داعش اسلامي دولت وسلوالې ډلې فعالیتونه د اندېښنې وړ ګڼي او له حکومت غواړي چې د دې ډلې مخه دی ونیسي. د دې جرګې رئیس فضل هادي مسلم لیار وایي دا ډله اوس مهال له امنیتي ځواکونو سره جنګیږي او په دې نتیجه کې ملکي خلکو ته زیان نه اوړي. په عین وخت کې د دفاع وزارت وایي د داعش ډله په ننګرهار ولایت کې له ماتې سره مخ ده. تفصیل د خان محمد سیند په دې رپورټ کې اورو.
د مشرانو جرګې غړي وای ننګرهار ولایت له دې لامل چې له پاکستان سره نږدې دی د داعش فعالیتونه پکې زیات شوي دي. د مشرانو جرګې رئیس فضل هادي مسلم یار د یکشنبې په ورځ د جرګې په عمومي غونډه کې وویل داعش ډله اوس مهال په ننګرهار ولایت کې هم له امنیتي ځواکونو او هم له طالبانو سره په جګړه کې ده. مسلم یار وویل دا ډله په دې ولایت کې د ځای نیولو په خاطر د ملکي خلکو پر کورونو بریدونه کوي او زیانونه ور اړوي.
دا طالب او داعش تقریبا لس دول سوری کیږي طرح جبهه جنگونه روان دي په مختلفو ولسوالیو کې د میرحر کې دختونه د اشتار دو او غټ ټولونه د هوانونو خلکو په کورونو کې لګېږي عوام خلک هم کوشي یعنې دي خو حکومت سکوت کوي غوښتنه مو د حکومت دا ده چې په مختلفو ولایتو کې د خلکو نگراني رفع کړي او د دې ستونزې د حل لپاره خپل مسؤلیت ادا کړي.
د مشرانو جرګې ځینې غړي دا هم وایي چې په ننګرهار ولایت کې د داعش اسلامي ډلې پر ضد هیڅ ډول عملیات نه دي شوي او د دې ولایت ځینو سیمو ته اوس هم امنیتي ځواکونه نه دي ورغلي. د مشرانو جرګې غړي لطف الله بابي وویل دا سرګندونه په داسې حال کې کیږي چې د دفاع وزارت وای په ننګرهار ولایت کې د داعش ډله کمزوري کړې ده. د دفاع وزارت د ویاند مرستیال دولت وزیري وویل
هغه ډلې ته چې په داعش په نامه باندې ځان اعلانوي هغې ته ډېر تاوان رسېدلی دی، هغوی ډېر کسان وژل شوي دي او انشاءالله دا تصفیه او عملیات به تر هغې پورې جاري وي تر څو چې په ننګرهار کې کاملا د تروریستي ډلو نه ننګرهار پاک شي.
که څه هم د افغانستان د دفاع وزارت د داعش او طالبانو پر وړاندې د امنیتي ځواکونو د پرمختګ خبرې کوي خو ځینې کارپوهان پر نړیوالې ټولنې د افغان ځواکونو په لا تجهیزولو تاکید کوي.
دا مشال ریډیو ده.
د پاکستان الیکشن کمیشن چارواکي وایي چې د روانې میاشتې په 13 نیټه به د خیبر پختونخوا په 325 پولینګ سټیشنونو کې بلدیاتي انتخابات کیږي. د سیاسي چارو پوهان وایي دا په پاکستان کې یو نوی رواج جوړیږي ځکه چې پخوا به هم اکثرو ګوندونو په انتخاباتو کې د درغلو تورونه پورې کړل خو بیا به دغسې ونه شول چې انتخابات شي. خو اوس د الیکشن کمیشن لخوا په دومره زیاتو پولینګ سټیشنونو دوباره انتخابات کول یو ښه ګام دی. زموږ همکار احمدالله درته نور معلومات درکوي.
مشال ریډیو سره په خبرو کې د الیکشن کمیشن د مطبوعاتو افسر خورشید عالم وینا وه چې ادارې په دې 325 پولینګ سټیشنو د روانې میاشتې په 15 نیټه دوباره انتخابات کول غوښتل خو پیښور های کورټ په 3 نیټه دا انتخابات وځنډول او په 9 نیټه یې درخواستونه خارج کړل او وی ویل چې الیکشن کمیشن د بلدیاتي ووټونو لپاره نوې نیټه وټاکي. نوموړي زیاته کړه
په 9 تاریخ باندې کورټ سټې وکړل او چې الیکشن کمیشن به اختیار دی چې ریپول کوي نو موږ په 2000
مشال ریډیو چکلا د انتظاماتو په خلا د خورشید عالم نه تپوس وکړو نو د نوموړي وینا وا چې انتظامات یې مکمل کړی دي او دا انتخابات به د فوس په نگرانۍ کې کیږي.
ریډیو د آرمی د ډیپلایمنت هم اوسوډی فیصله شوی ده او پولیس په هم ښه ډېر یې چونکې پروفیشن تعداد یې کم دی نو انشاءالله تعالی چې دا به ډېر په ښکلي طریقه کېږي. کم زمونږ چې دا تخلاق ته چې د پولیس سټیشن په دونه ایریا کې به کمپین نه چلې اسلحه به نه شو کې داسې نور سیسي هغه به برقراری.
د سیاسي چارو کارپو ایمل خټک وایي چې په بلدیاتي انتخاباتو قریبا هر یو ګوند اعتراض کړی و خو د الیکشن کمیشن لخوا په دومره زیاتو پولینګ سټیشنو دوباره انتخابات کول یو ښه ګام دی.
زما په خیال باندې په ملک کې یو نوی روایت لګیارې جوړېږي او هغه روایت دا دی چې هغه خلک چې کوم شکایت لري د الیکشن باره کې او هغه شکایت جایز ثابت شي نو هغې الیکشن کمیشن نوټس لی او د هغې په نتیجه کې چې دوباره انتخابات کوي. دې نه مخکې به خلکو اعتراضات لرل خلکو سره به ثبوتونه وو خو ولی هغې به دغه رنګې نوټس نه ایستو او په یو بانو په بل باندې به هغه کیسونه ډسمس شول.
د یادونې ده چې د روان کال په 13 مئی په خیبر پختونخوا کې بلدیاتي انتخابات شوي وو چې پکې د پاکستان تحریک انصاف اتحادي ګوند دونو جماعت اسلامی او پاکستان جمهوریه اتحاد په شمول نورو سیاسی ګوندونو د انتخاباتو دوران په تحریک انصاف د درغلی او بد انتظامی تورونه لګولی وو او غوښتنه یې کوله چې په صوبه کې بیا انتخابات وکړي شي. احمد الله، مشال ریډیو، اسلام آباد.
مشال ریډیو دا سوره اوس بلاړ شو بلوچستان ته. د بلوچستان حکومت یو پلاوی په لندن کې میشلا خان کلات میر سلیمان داود سره د لیدلو لپاره برتانیا ته روان شو دی تر څو نوموړی پر دې راضي کړي چې بیرته پاکستان ته راشي. یا د پلاوی په داسې حال کې لندن ته روان شوی دی چې د دې صوبې وزیر اعلی ډاکټر عبدالمالک بلوچ هم له روس څخه لندن ته رسیدل دی. خدای نور ناصر پی رپورټ لري.
د بلوچستان د صوبای حکومت په خوښه د دغې صوبې یو پلاوی چې پکې ایالتي وزیران شامل دي په بهر کې میشت له خان قلات سره د لیدو لپاره لندن ته روان شوي. ځینو حکومتي سرچینو چې نه یې غوښتل نوم او ژغ یې خپور سي مشال راډیو ته وویل په دغه پلاوی کې ایالتي وزیران نواب محمد خان شهوانی، سردار اسلام بزنجو، خالد لانګاو شامل دي او کېدلی سي چې مشر وزیر نواب ثناءالله زهرای هم ملګري وکړي. د حکومت لخوا دا پلاوی لندن ته په داسې وخت کې روانېږي چې هلته د همدې صوبے اعلی وزیر ڈاکٹر عبدالمالک بلوچ ل مسکو څخه لندن ته رسیدلی او د ځینو سرچینو په خبره د نوموړي په مشرۍ کې به یاد پلاوی له خان قنات میر سلیمان داوود سره ویني او په دې به راضي کوي چې بیرته پاکستان ته راسي. خان قنات میر سلیمان داوود چې شاوخوا اته کال وړاندې پاکستان پریشی او په لندن کې میشت شوی، له همدې وجې یې شمار د آزادي غوښتونکو بلوڅو مشرانو په ډله کې کېده. خو په کوټه کې میشت مشر خبریال او د چارو کارپو انور ساجدی بیا وایي خان قنات یو سپین ږیری مشر دی خو په سیاسي ډګر کې چندانې اثر نه لري. خان قنات د یو سپین ږیری بلوڅ مشر په خاصه توګه د یو قبایلي مشر په حیث نوم او اثر لري، لیکن نوموړی په سیاسي ډګر کې هیڅ اثر نه لري. دا بیل خبره ده چې هغه پاکستان پریشی او هلته یې د بیلتون پالو په حق کې ځینې خبرې هم کړې چې د خبرو تر حده خو صحیح ده، لیکن په عملي توګه یې د بیلتون پالۍ په ډګر کې هیڅ ونډه نشته. که چیرې یاد پلاوی د خان قلات په بیرته ستنېدو کې بریالی سي، نو آیا په بلوچستان کې پر روان تاوتریخوالی او د بلوڅو پر ستونزه به یې کوم اغېز وي او که یا؟ انور ساجدی یې په نه کې ځواب راکړ. د خان قنات بیرته راتګ خو شاید حکومت ته څه توپیر ولري، لیکن د بلوچستان پر حالاتو به یې هیڅ اثر پرې نه وزي. د ویلو وړ ده چې خان قنات میر سلیمان داوود په 2016 کال کې د نواب اکبر بوکچی تر وژنې وروسته پاکستان پریښود، چې د نوموړي د بیرته راستنېدو لپاره لومړی د پرویز مشرف په واکمنۍ کې، بیا د پیپلز ګوند او وروسته د روان حکومت په واکمنۍ کې هڅې پیل شوې چې هم اوس نوموړی په لومړي ځل له کوم حکومتي پلاوی سره لیدو ته آماده سوی. خدای نور ناصر، مشال رادیو، کوټه.
دا مشال رادیو ده.
مشال رادیو تاسو سره اوس بلال شو. قبایلی سیمو ته په مومند او باجوړ جلسو کې چارواکي وایي چې په یادو سیمو کې د شاوخوا 200 زیات سکولونه وسلوالو لنګ کړي وو، چې د چارواکو په وینا نیم سکولونه پکې بیا بدان کړل شوي دي. چارواکي وایي چې په یادو دواړو سیمو کې د شاوخوا 8000 زیات ماشومان له سکولونو څخه بهر دي. سرکاري او غیر سرکاري ادارې د سکولونو بهر ماشومانو لپاره مهمونه چلوي چې دا شان په سکولونو کې د ماشومانو شمېرې زیاتې کړل شي. خو بیا پوښتنه دا ده چې آیا د سکولونو د ودانو د نشټوالي بغیر به ماشومان چیرته او څنګه زده کړې ترلاسه کړي؟ پړه یې د شانواز ترکسی دا رپورټ اورو.
په محمد او باجوړ قبایلي سیمو کې تر دې دمه 224 سکولونه چې پکې 2 سرکاري کالجونه هم شامل دي د وسلوالو لخوا اړنګولې شوي وو. ولې په دغه دواړو سیمو کې 8011 ماشومان د سکولونو نه بهر دي، چې حکومتي ادارې او د تعلیم د پرمختګ لپاره کارکوونکي غیر دولتي ادارې هم دغه ماشومان سکولونو ته د راوستلو لپاره مهم روان کړي دي. په دغه مهمونو کې تر کومه حده پورې کامیابي راغلې ده؟ دغه پوښتنه مې د کوزه محمد ایجنسۍ د صفت ګړې د یو کمیونټي سکول د پرنسپل ارشد خان وکړه.
مخکې تقریبا چې 80-90 وستي کو سال په شاداسي تقریبا پاد درېدلې کلی کې کو سال په کوساور سره رابطه کو نو دغه ځوانانه چې کومه زمون تعداد کې اضافه شوه ده.
تعلیمي چارواکي وایي چې په دواړو قبایلي سیمو کې د نیم نه زیات اړنګېدلې سکولونه بیا ودان شوي، او چې کوم لا هم وران دي نو د تعلیم لړۍ په اړنګو شو ودانیو او یا په خیمو کې روانه ده. نو دا به څومره مشکل وي چې که نوي ماشومان هم داخل شي او ودانۍ هم نه وي. د باجوړ ایجنسۍ د خار ډیګری کالج د لیکچرر شفیع الله نامې دغه پوښتنه وکړه.
په یو سکول کې 1200 ماشومان دي او 2 ټیچران دي. وته نو خلک چې خپل ماشومان وګوري چې دا پوزیشن دی، نو بل دې وجه نه اکثر چې کوم ډرافټینګ شروع دی او ماشومان سکولونو ته نه ځي، نو که دا مسایل دا سکولونه نه دي، دا سکولونه دی بل نه لري، نو ماشومان به دا شان ډرافټینګ کیږي او دا به کوم دورې ورځې به ډېرې شو سیوا کیږي، بلکې کمیږي بنم.
او ځینو غیر دولتي ادارو هم خپل سکولونه جوړ کړي دي، لکه په محمد ایجنسۍ کې هیومن ریسورس ډیولپمنټ نتورک سکولونه آباد کړي. دا تنظیم مشر حیدر سید مشال رډیو ته وویل
زه تاسو کې موږ سپیشل سکولونه موږ جوړ کړی دي په پنډیاله او په پلانګار کې دي، کې شپږ سکولونه په پنډیاله کې دي او څوار سکولونه په پلانګار کې دي. په دې کې 2 سکولونه د جنو الکانو لپاره دي او 13 سکولونه د جنو کو لپاره دي.
حکومت د سرکاري سکول استادانو ته هم ویلي چې د تعلیم لپاره د خصوصي مهمونه وچلوي. شیرین زاده د ګردی هایر سیکنډري سکول باجوړ استاد دی او وای
او په دې باندې باقاعده پروګرام شوی چې ماشومان چې دي په سکولونو کې داخل کړي، چې یو ماشوم چې هغه عمر 15 کال ته رسیدلی چې هغه ستاسو په داخلو کې پاتې کیږي، او استادانو هم په خپل لیول باندې په هر ځای کې دا مهم ډېر ښه چلولی دی.
نو د دغه سکولونو د بیا ودانۍ لپاره کوم رقم ګامونه اخیستلی شي؟ د فاټا سیکرټریټ ویان فضل الله مشال رډو ته وویل
د پاک فوج هم ډېره مرسته ده او هغې هم د ډېر سکولونو د بیا ودانۍ چې دی په هغې کې کافي حده پورې په ډېرو باندې کار شوی دی او په څه باندې روان دی. دغسې زمونږ د دوبۍ حکومت چې دی وعده کړې وه چې مونږ به تاسو ته په دې لړ کې مرسته کوو چې کوم ملټي ډونر ټرسټ فنډ دی هغې هم مونږ سره وعدې کړې وې چې مونږ به تاسو ته په دې مت کې چې دی نو به تاسو سره مرسته کوو.
او فضل الله وویل چې تعلیم د امن سره ممکن دی نو اوس په سیمه کې امن راغلی دی او حکومت لګیا دی چې خپل او د بهرنیو هیوادونو په فنډونو باندې لنګول سکولونه ودان کړي او نوي سکولونه هم جوړ کړي. شانواز ترکزی، مشال ریډیو، محمد ایجنسی.
مشال ریډیو تاسو ته په خبر پښتونخوا کې دا مهال ځوانانو مختلفې ټولنې جوړې کړې دي. د دغه ټولنو مشران وایي چې دوی د تعلیم، صحت او پرمختیا په برخه کې کمپاینونه چلوي او د ولس د مشکلاتو هوارولو هڅه کوي. په دې کې بیا ځینې داسې ټولنې هم دي چې د روژې او اختر په مناسبت سره د ولس سره د مرستو لپاره مختلف کارونه کوي. په دې اړه نور تفصیل د یوې لنډې دمې وروسته اورو. په خیبر پښتونخوا کې د روژې په میاشت او د اختر پر ورځو کې ګڼ شمېر سرکاري او غیر سرکاري ادارې د خیر ښېګڼې کارونه کوي. خو دا مهال په یاد صوبه کې داسې ټولنې هم جوړې شوې دي چې په خپل سر د بېوزله، غریبو او یتیمانو سره امداد کوي. د مردانوال خلق په نامه د یوې ټولنې مشر جنید خان مندوری وایي چې د دوی ټولنه په مردان سله کې نه یوازې په روژه او اختر ورځو کې د بېوسله خلکو سره مالی مرستې کوي، بلکې دوی د صحت، تعلیم، هوایي ډزو د مخنیوي او پرمختیا په لړ کې هم مهمونه چلوي او د غریبو خلکو د مسئلو هوارولو هڅه کوي. دی وایي
مطلب چې کوم زمونږ ماینورټی اوی سره او دین علاوه چې کوم ډیسیبل کسان د مردان کې او موږ ورته دی وايي جلاګان راوی د پاره موږ مرسته لګیا یو څو خیر یتي خاني ماشومان دي لغیر پاره موږ اکټیویټی دا څه کړی چې دا ماشومان موږ د اختر په ځای مپدې مپانی بوزو او مردان کې کوم د سیل سفر ځایونه دي باغې کې تروې کنډرات راځي او بیا کوم د سپورت کمپلیکس کې نو مردان دا وی کې کوم دی په کنډرات کې انته دا غیره پاره موږ د دې سپورت پروګرامونه ارنج کړی دي او دا څنور کوم دی زموږ یو سایکولوژیست فیمل جنیدا هغه موږ راغوښته چې دې لپاره لکه انکرجمنت لپاره دې سره 15-20 منټ سیشنز واخلي. فیس کمپټیشن دی باندې کې ورته ټوفی ورکو، ای دی ورکو، دینې له موږ بوله پوره د لنچ پروګرام کړی دی.
دغه سي د خبر پښتونخوا په مختلفو کلو کې کارکونکو د رڼا ویلفیر اورګنایزیشن په نامه د یوې بلې ټولنې مشر فصل اکبر وایي چې د دوی په ټولنه کې اته کسان شامل دي او بغیر د چا د مرستو په خپل سر د امنیت په برخه کې او له غریبو یتیمانو سره د صحت او تعلیم په مد کې مرستې کوي. رڼا ویلفیر اورګنایزیشن هم د اختر لپاره د مهال یو مرستندویه پروګرام چلوي چې په اړه یې فصل اکبر زیاتوي.
مونږ چې کوم یتیمان ماشومان دي هغې لپاره، ډیسیبل دي هغې لپاره، او چې کوم زموږ سره دي کې درېم کوم خلک دي غریبانان ماشومان، درې قسمه خلکو ته مونږ دا ای پیکج ورکوو. په دې ای پیکج کې مونږ سره دوه آیټمز دي، کپري او پیزار. خو دا اوس مونږ ډسټریبیوشن سټارټ کړی دی.
په پېښور او اسلام آباد کې د کارکونکي وزیرزاده په نامه د یوې ټولنې مشر بیرام خان وایي چې دوی په روژه کې د غریبو خلکو سره د خوراکي مرستو علاوه د اختر لپاره هم ځینې کارونه په پام کې لري چې پکې په پېښور ښار کې غریبو خلکو ته د اختر جامې، خوراکي مواد، د ښار د دیوالونو ښایسته کولو لپاره د کراچۍ نه ټیم رابلل او دغه سي نور کارونه شامل دي.
زمون ټول اول داوش موږ د خوراک سره کوم توکو په خبر کې چې د موږ د روزو کې شیدې کنه اول کې موږ هفته کې درې روزه له کول اوس موږ هر روز موږ کوو او کاس کوم څه 500 چیز خو خلک موږ د روزي کوو. دې موږ ټول د روزي نه روزي موږ ته روزي خصوص کې پاک کوړه او خلکو ته موږ د هسپتالونو کې موږ ورته هغه نور چې کوم غریب خلک غریب عوام مزدوران موږ ایته ورکو کنه شي اورګنایزیشن موږ یو کنه نو هغه کې موږ ورکو یو موږ سټوډنټس یو نو موږ یو روپیا موږ خپل جیب ته موږ نه اچوا.
د یادو ټولنو مشران وایي چې دوی ته د خیر ښېګڼې کارونو په کولو کې مختلف مشکلات مخې ته دي چې پکې د فنډس او د میډیا د کوریج کمی او د معاشري لخوا غیر مناسبه رویه شامل ده. جنید خان په دې اړه زیاتوي.
چیلنجز خو موږ ته چونکه ارګنایزیشن یو تنظیم سره وایي د ټول لږ چیلنج کم دی نو هغه لکشن دی فاینانشل سپورټ دی او فائنانس سپورٹ نه علاوه د انتظامی سپورٹ دې بل بزو د مشال ریډیو ډیر زیات مننه وکم د مشال ریډیو د دریم ځل دې چې زموږ سره دې رابطه وکړه بلکې دریم ځل دې پورې د میډیا چې کم دې موږ ته ډیر زیات رکاوټ دې
د مردانوال خلق رڼا ویلفیر ارګنایزیشن او د وزیر زاده ټولنې مشران وای چې باید لدوی سره دې د خیر خیګړې په کارونو کې شتمن او تعلیمي یافته خلک هم برخه واخلي چې دا شان پښتنه ټولنه د رڼا سولې او پرمختیا په لور ولاړه شي.
مشال رادیو ستاسو په خوخه ستاسو په ژبه.
مشال ریډیو تاسو سره اوس په خبرو کې د ماسپخین 2:30 شوې دي. د بشری کوخ نه بلند خبرونه وره.
د افغانستان په خوست ولایت کې پرونی ځانمرګي برید کې د وژل شو کسانو شمیر 3 ته رسیدلی دی. د دې ولایت د والی د دفتر په خبرو شوې نننې خبر پاڼه کې راغلي چې وژل شو کې وی شولسي وګړي او شپږ امنیتي سرتیري شامل دي. د برید پرون ماښام نه وخت هغه مهال شو چې یو ځانمرګي برید کوونکی خپل ګاډی د بهرنو ځواکونو د مرکز د دیوال سره وجنګاوه. په دې اړه د ذمواري اخیستو په اړه چا څه نه دي ویلي. د خبر ایجنسی چارواکي وایي چې په تیرا کې ماین چاودنې د امنیتي ځواکونو 2 وژلي دي. د پولیټیکل انتظامي او چارواکو نن سهار د نوم نه څرګندولو په شرک مشال ریډیو ته وویل چې دا پېښه په سندانه سیمه کې شوې ده. د دې برید ذمواري لشکر اسلام وسوال ډلې اخیستې ده. د پاکستان د انتخاباتو کمیشن د خیبر پښتونخوا په 325 پولینګ مرکزونو کې د روانې میاشتې په 1 نیټه د دوباره انتخاباتو کولو فیصله کړې ده. په دې ځایونو کې د درغلیو تورونه د مئی د 1 په انتخاباتو کې پوره شوي وو. اسلامي دولت استوال ډلې یادایش نن یو آډیو یا غږیز پیغام خپور کړی دی او دعوی کړی چې دای په افغانستان کې د مشر حافظ سید خان دی. یادې ډلې دا کار تر هغه وروسته کړی چې افغان چارواکو 2 مخکې وویل چې دغه کس په یو امریکایي ډرون برید کې په ننګرهار ولایت کې وژل شوی دی. د دې غږ د اصلیت تصدیق نه دی شوی. د ایران او د نړۍ شپږو طاقتونو ډیپلوماتان د تهران د اټمي پروګرام په سر کوم جوړجاړي ته د رسیدو په مقصد نن هم په ویانا کې خبرو ته دوام ورکوي. دوی وایي یو جوړجاړي ته نږدې شوي دي خو ضمانت یې نشي ورکولی. او د یوروزون مشران د یونان سره د مالی مرستې په لړ کې یو ازمایشي لوزنامې ته رسیدل دي چې په نتیجه کې به دغه هیواد د اقتصاد غورځېدو ته ورپېښ خطر مخنیوی وشي او یونان به په یوروزون کې پاتې شي.
لند خبرینم د بشیر ګواخ نوارې دل اوس په اسلام آباد کې د رابی اکرم خان نوارو چې د پاکستان زنو رسپانو په خپل اداریو کې سلی کلی دي.
اکسپریس رسپانه خپل ادارې کې لیکي د افغانستان صوبې ننګرهار کې د امریکې په یو ډرون حمله کې پاکستان او افغانستان لپاره د وسلوال تنظیم داعش امیر حافظ سید اورگزی خپل دیش ملګرو سره وژل شوی دی. ادارې وایي په افغانستان کې د ډرون دا دریم لوی حمله ده. د ماهرینو په وینا چې د حافظ سید مرګ وسلوال تنظیم داعش لپاره غټ نقصان دی. د هغه 15 پاکستانی طالبانو کې وو د چا په بیلیدو او یاد وسلوال تنظیم کې شمولیت پاکستانی طالبانو غټ نقصان ګرځولی وو. ادارې زیاتوي افغان طالبانو کې اختلاف په اړه تقسیم معامله روانه ده. ځینې طالبان په ځینې امورو افغان طالبانو مشر مولا عمر سره اختلاف له وجې داعش کې شمولیت اختیاروي. خو د تقسیم افغان طالبانو او داعش ترمنځ باقاعده د یو شخړې صورت خپل کړی دی او د دواړو ډلو ترمنځ په جړپونو کې اضافه هم شروع شوې ده. ادارې په وینا په افغانستان کې د داعش کاروایانو ټولې مندکې لپاره خطر جوړ کړی دی. پاکستان، افغانستان، امریکا او چین ته په دې لړ کې تشویش دی او دا تنظیم مستقبل لپاره لوی خطر ګڼي. نو ځکه امریکې داعش خلاف خپل کاروایان تیزی کړی دي او یو څو ورځې مخکې د داعش یو بل مشر شاهد الله شاهد یې هم د 25 نور ملګرو سره وژلې دي. ادارې وایي یو تنظیم د بهرنی مدد نه بغیر ډیر وخت پورې مخکې نشي تللی. خو قتل دادی چې وخت سره سره داعش نور اسلامي مرکونو کې ځای جوړوي نو سوال دا پیدا کیږي چې هغه کم قوت دی چې داعش غونډه تنظیم ته ملاتړ حاصل دي او ورته وسله، فوجي تربیت او مالی امداد ورکوي. باید چې د تنظیم مخنیوي لپاره پاکستان، افغانستان، امریکا، نېټو او چین په یو ځای حکمت عملی جوړ کړي او په دې لړ کې ورسره افغان طالبان هم ملګرتیا کول لپاره تیاری دي شي. ادارې وایي کړي د مخنیوي لپاره کاروایان نه کړی شوی نو ټول منطقه کې خورې دي شي. جنگ ورسپانه خپل ادارې کلی کې د خیبر نه واخلې تر کراچۍ پورې ملک کې د بدترین لوډ شیډنګ سلسله روانه ده. د سلوج چې د اولس د معمول ژوند متاثر شوی دی. ادارې مخکلي کې د دې حقیقت نه انکار ممکن نه دی چې یو اړخ ته د بجلی ترسیل په نظام کې هم خرابي ده او بل اړخ ته اولس ثوابده د اهلکارانو نه اهلي او ناقصه منصوبه بندۍ نه شوي نقصانات د خپل جیب ادا کوي. ادارې لیکي د اوبو او د بجلی وزارت په وینا چې 2500 کرپټ افسران او ملازمین یې فارغ کړي دي، کم چې یو ښه اقدام دی. خو د صفایي د عمل چاري ساتلو سره سره بند بجلیګري او اوبو نور او کولې نه بجلی پیدا کولو په وړو وړو منصوبو سرکار پکار دی چې اولس اسانتیاوې ترلاسه شي. ادارې اخري کلي کې درې درې نیم کاله تیرېدو نه پس اخر تر کومه پورې به اولس دا سختي او اذیت برداشت کوي، کله هم د اولس صبر ختمېدی شي.
د سیمې حالات او د نړۍ مطبوعات.
مشال ریډیو تاسو ری ډان رسپنلی کې قسم ل کال 2002 راهیسې د پاکستان اریو حکومت وای چې د ملک د خالص داخلي پیداوار یا جی ڈی پی 0% به په تعلیم خرچ کوي، خو تر دې دمه کله هم داسې نه دي شوي چې لوجې په دې هواد کې د تعلیم سیکټر له بحران سره مخ دی. بلخوا ایف پی خبری اجانس لیکي افغانستان وای د داعش ډلې مشرانو په وژنې سره په دغه هیواد کې داعش ډله تباه شوې ده. د دواړو مقالو مهم ټکي درته اسرار الله مومن وړاندې کوي.
د پاکستان ډان مسمان علی کی په دې هیواد کې تعلیمي څانګه له بحران سره مخ ده او مالی مرستو ته سخت اړتیا لري. دا خبره په هغه رپورت کې راغلې چې د ناروې په اوسلو ښار کې پرمختګ لپاره تعلیم په نامه سرمشري زکه څو ورځې مخکې وړاندې شو. دغه غونډې ته د پاکستان وزیر اعظم نواز شریف هم وینا وکړه او وی ویل چې د هیواد هر وګړي ته تعلیم رسول د پاکستان په آئین کې شامل دي. د ده په خبره د یو شمیر چیلنجونو باوجود دوی تعلیم ته لومړیتوب ورکوي، خو د مخالفونکو په خبره ضرورت اوس د دې خبر دی چې دغه خبرو ته عملي بڼه ورکړل شي. د تعلیم سره د پاکستان ژمنتیا لدی ښکاری چې وایي د خالص داخلي پیداوار یا جی ڈی پی 0% به په تعلیم مصرفوي، او د پاکستان هر حکومت د کال 1992 نه را په دویخه همدغه خبره کوي. او موجوده وزیر اعظم هم ویلي چې د 2013 کال پورې به دغه هدف ترلاسه کوي، خو تر دې دمه یې نه دی ترلاسه کړی. او په 2013-14 مالی کال کې هم یوازې د جی ڈی پی 2% برخه په تعلیم لګول شوی. کچېری د مرکزی او صوبایي حکومتونو په کچا د خرچو سره پرتل کړل شي، نو دا هیواد د 10% نه اهم کمی پیسې په تعلیم مصرفوي. د تعلیم څارنې یو نړیواله اداره په خپل رپورت کې وایي په کار ده چې پاکستان په تعلیم خپل خرچه څو چنده زیاته کړي. همدارنګه د ملګرو ملتونو د تعلیم څانګه وایي چې د 2030 کال پورې د تعلیمي اهدافو ترلاسه کولو لپاره ضروری ده چې پاکستان په بنیادی تعلیم خپل خرچه یو په دوه زیاته کړي. بلخوا د ای پی خبری اجانس په یو مقاله کې راغلی دی افغانستان وایي د امریکا د هوایی بریدونو په مرسته یې په دې هیواد کې د داعش مشرتابه له منځه وړي. البته امریکایي چارواکو یې پخلی نه دی کړی. افغان چارواکو ویلي دي په افغانستان کې د داعش وسلوالې ډلې یو مشر حافظ سعید او 13 نور مشکوکه وسلوال په یو امریکایي هوایی برید کې وژل شوي دي. له دې وړاندې افغان چارواکو ویلي وو چې داعش پورې د تړلې ډلې مرستیال مشر ګلزمان او شپږ نور مشکوکه وسلوال چې د پاکستاني طالبانو پخوانی ویان شاهد الله شاهد هم پکې شامل وو د امریکا په هوایی برید کې وژل شوي. شاهد الله شاهد وروستو داعش ډله کې شامل شوی وو. د افغانستان د جاسوسي ادارې یو ویان عبدالحسیب صدیقی وایي د داعش مشرانو په وجنه سره په افغانستان کې د دې ډلې مرکز تباه کړل شوی دی. ناټو چارواکو په سمدستي توګه پر دې اړه لڅ ویلو ډډه کړي. البته یو امریکایي پوځي چارواکي د دې خبرې پخلی کړي چې دوی د ننګرهار ولایت په اچین ولسوالۍ کې یو هوایي برید کړی. په مقاله کې راغلي داعش وسلواله ډله چې د منځني ختیځ او افریقا په ځینو هیوادونو کې یې ځان ته وسلوال راجلب کړي، په پاکستان او افغانستان کې هم وسلوال ځان د دې ډلې پورې تړي. البته د افغانستان د جاسوسي ادارې ویان عبدالحسیب صدیقی وایي دوی په خپل ځمکه د داعش ډلې د له منځه وړلو لپاره ځانګړی استخباراتي یونټ جوړ کړی او د ده په خبره دلته د داعش ډلې فعالیتونه په مکمله توګه ګډوډ کړل شوي دي.
د اسرار العالم مومند نه تاسو د ډان وسپانې او د اسوسییټډ پریس خبري اژانس د مقالو مهم ټکي اوریدل. د امریکا د پوسټ مشر جنرال جوزف ډنفورد وایي د افغانستان او سیمې د امنیت لپاره د پاکستان رول ډیر مهم دی او باید د هیواد سره همکاري وشي. د ایکسپریس ټریبیون وسپانې د دې لیک مهم ټکي درته فرخنده اسد وړاندې کوي.
د امریکا یو پوځي جنرال وایي دوی په پاکستان کې درې مهمې ستراتیژیکي ګټې لري او باید وړ هیوادونه په سیمه کې د امنیت ټینګ ساتلو لپاره په ګډه کار وکړي. ایکسپریس ټریبیون ورځپاڼه لیکي د امریکا پوځي جنرال جوزف ډنفورد چې تمه ده د امریکا د ګډو ځواکونو چیرمن وټاکل شي وایي امریکا او پاکستان کولی شي په ګډه د ترهګرو ډلو او په خاصه توګه القاعده ته ماتې ورکړي. په سیمه کې امن پر ځای کولو او اټومي وسلو د نه خورېدو لپاره په ګډه کار وکړي. کای سینټ یوې کمیټې ته په خپل وینا کې جنرال ډنفورد وویل امریکا او پاکستان یو پر امن افغانستان غواړي او دواړه هیوادونه پر دې پوه دي چې په افغانستان کې امن د سیمې د امنیت لپاره ضروری دی. هغه وایي د پاکستان سره ښه تعلقات امریکا په ګټه دي او امریکا باید د پاکستان سره د ښو اړیکو پر مخ بوتلو لپاره همکاري وکړي. جنرال ډنفورد دا هم وایي پاکستان له دوی سره د القاعده خلاف عملیاتو کې مرسته کړې ده. د پاکستان پوځ په شمالي وزیرستان او نورو سیمو کې تراګرو ډلو خلاف عملیات ترسره کړی دي چې له وجې تراګرو ته ډیر تاوانونه رسیدلی دي. دغه ډلې په افغانستان کې د امریکا خلاف جنګیږي نو باید له ماتې سره مخامخ شي. د سینټ ته دغه کمیټې سره په خبرو کې جنرال ډنفورد دا هم وویل د افغان حکومت او افغان طالبانو ترمنځ د سولې په خبرو کې د پاکستان رول ډیر مهم دی او په دې وروستیو کې د دواړو ډلو ترمنځ په خبرو کولو کې دغه هیواد یو ښه رول لوبولی دی نو باید ستاینه وشي. هغه وایي افغانستان او پاکستان دواړه پر دې کار کوي چې څنګه تعلقات ښه کړي او په سیمه کې د امن پر ځای کولو لپاره خپل رول ولوبوي او د سیمې د اقتصادي پرمختګ لپاره له یو بل سره همکاري وکړي.
دا و فرخنده اسد مشال ریډیو تاسو اوري او د مشال ریډیو خبرونه زمنګ په ویب پاڼه په مشال ریډیو ډاٹ کام باندې هم اوریدل شي. تاسو د دې ترڅنګ په فیسبوک او په ټویټر باندې هم مونږ ته رائے راکول شي چې د مشال ریډیو خبرونه تاسو سمره خوښوي. ډان وسپانلې کې د افغانستان د سولې په پروسه کې باید حقانی ډله شامل کړل شي او کابل لا د مذاکراتو په لړ کې ټولې وسیلې کارول پکار دي. لیکوالي کې چې د افغانستان د سولې خبرو ته لوی ګواښ د طالبانو ترمنځ د عہدو پر سر اختلافات دي خو پاکستان د حقانی ډلې او کابل ترمنځ د امن خبرو جوړولو کې مرسته کولی شي. د مقالې نور تفصیل درته د یوې لنډې دمې وروسته وړاندې کوم. ډان وسپانه په یو مقاله کې لیکي چې په امریکا کې د امن په خبرو کې حقانی ډلې ته برخه ورکړل شوې ده. خدا لا معلومه نه ده چې حقانی ډله به د امن په پروسه ساغیز ولري او کنه. کارپوهان وایي چې د افغانستان د سولې په بهیر کې د حقانی ډلې شاملېدل یو مهم پرمختګ دی ځکه چې یاد ډله د افغانستان په وسلوال فعالیتونو کې مهم کردار لري. مقاله لیکي دا یو مناسبه وخت دی چې حقانی شبکه د امن په بهیر کې شامل کړل شي او کابل لا پکار ده چې په هیواد کې د سولې او ثبات په لړ کې موجودې ټولې وسیلې پکار راولي. مقاله لیکي د وسلوالو ډلو ترمنځ اختلافات امن ته تر ټولو لوی ګواښ دی. د طالبانو د سیاسي څانګې او د جنګیالو قومندانانو ترمنځ اختلافات روزتروزی لا نور څرګندېږي او هغه وسلوال چې د جنگ په میدان کې ډېر تنگ نظره او کمزوري سیاسي فکر لري. ډان لیکي په جګړه کې خپل قومندانان د خري ژوند نه زیات خبر نه دي او تر دې چې د افغانستان د خارونو د ژوند چواک په اړه هم زیاته پوهه نه لري. دغه قومندانان داسې فکر کوي چې له واک سره په کابل قبضه کولی شي. مقاله د میډیا د رپورټونو په حواله لیکي چې زیاتره جنگیالو قومندانانو دړکه ورکړې ده چې که د طالبانو سیاسي څانګې له کابل سره د امن مذاکرات ختم نه کړل نو یا خو به بله ډله جوړه کړي او یا به له داعش سره یو ځای شي. د مری د سولې د خبرو څو ورځې وړاندې د افغانستان د حزب اسلامي ډلې مشر ګلبدین حکمتیار له داعش ډلې سره خپل ملاتړ اعلان کړ. په هن حال کې داسې هم څرګندېږي چې په افغانستان کې داعش ډله د یو دویم او زیان رسوونکي ځواک په توګه مخې ته راسي. ډان لیکي په افغانستان کې غیر ریاستي برخوالي ډلې د خپلو ګټو د خوندي کولو لپاره داعش ډله کارولی شي. مقاله لیکي اسلامي دولت وسلواله ډله یا داعش د افغانستان په جګړه کې د مهم کردار لرلو صلاحیت لري او دا ډله به د خپلو مفاداتو په لړ کې خپلواکه او سخت دریځه وي. د لیکوال په خبره له داعش ډلې سره د کوم قسمه امن بهیر پیلول لږ تر لږه دا مهال له سوچ بهر خبره ده. رسپانه لیکي د افغانستان په خنیو لسمشر حامد کرزي نه یوازې له حقاني شبکې سره د خبرو په حق کې وو، بلکې د حقاني شبکې مشر سراج الدین حقاني سره په 2013 کال کې نیخ په نیغه ملاقات هم کړی وو. ډان لیکي د خبرې ته هغه مهال دومره خاص اهمیت ورنه کړل شو او واشنگتن په فوري توګه دا وړاندیز رد کړ. خو د مقالې په خبره اوس حالات بدل دي او دا مهال کابل سره نور ازادي هم شته چې یوې وسلوالې ډلې سره خبرې شروع کړي. د امن په بهیر کې د حقاني ډلې د نیخ په نیغه شاملېدلو امکانات زیات روښانه دي. لیکوال د پاکستان په حواله لیکي چې پاکستان ته بیا په کویټه شورا اثر اچولو کې زیاتره لدی وجې مشکلات دي چې د طالب قومندانانو ترمنځ داخلي اختلافات شتون لري. د لیکوال په وینا دویمه خبره دا ده چې د کویټه شورا طالب قومندانانو پرتله پاکستان پر حقاني ډلې زیات اثر لري او د هغې له افغان حکومت سره د نیغ په نیغه خبرو په لړ کې پاکستان مرسته کولی شي.
مشال رادیو، ستاسو په خوخه، ستاسو په ژبه.
مشال ریډیو تاسو اوریدونکو سوخت شوه دي د 19 خبرونه د تاریخ پانه. نننه خبرونه کې به تاسو د خیبر درې پړه معلومات وره د خبرونه سم همکار خالد خان جوړ کړی دا راسي چې ورته غوښ شو.
گران اوریدن کو دا پختنو یا افغانانو دا تاریخ، کلتور، ادب، کاروبار یا جنگونو په حقلا چې کله هم خبره کیږي نو دا دره خیبر ذکر به خامخا چیرې شي، کوم چې دا موجوده افغانستان او پاکستان او د تیر وختونو هندوستان او منځنی ایشیا ترمنځ د تلو راتلو لنډه او اسانه لاره وا او دا. نن به د تاریخ پانه پروګرام کې د خیبر درې تاریخي، عسکري او کاروباري ارزښت په حقلا معلومات درکوو او دا حساب کوو چې په دې غریزه لار د کوم وخت نه انسان تګ را تګ پیل کړی دی او په دې دره کوم حملاور کامونه او بچایان تیر شوي او قبضه شوي وو. دا به هم د تاریخ استادانو او پوهانو سره خبره کوو چې په دې دره کوم کامونه آباد دي او دغه موجوده سړک او د اورګاډي پاتلې د چا په وخت کې او څنګه جوړه شوي ده. دغه شان د خیبر په دره یا لوی سړک تاریخي ځایونه او کلاګانې لکه علي مسجد، جمرود او شګې کلا او نور لرغونی آثار په حق له به هم خبرې کوو. دا پیښور ښار نه قبل اړخته د خیبر ایجنسی جمرود سیمې نه تر تورخم پولې پورې دغه د تاتاري غرونو کې 1.5 میله لار یا درې ته دره خیبر ویل شي او د تاریخ کتابونه او مورخین وایي چې زرګونه کاله وړاندې انسان دغه لار د تګ راتګ او کاروبار او بیا وروستو حملاورو په هندوستان او پیښور قبضه کولو دپاره استعمال کړی ده. دا فارس باچا، سایرس او دارا نواخله، سکندر اعظم، موریا او کوشان خاندان، وائد هونز، محمود غزنوی، چنگیز خان او تیمور، نادر شاه، مغولو، افغانانو او بیا انگریزانو په هندوستان یا د هندوستان نه په کابل د حملو په توګه د خیبر دره استعمال کړی ده او دا خبره هم د تاریخ نه ثابته ده چې د هندوستان نه د بت مد مذهب چین ته د خیبر په لار او بیا هندوستان ته اسلام په دغه دره راغلی دی. د دنګ غرونو په مینس کې تاو راتاو او خکته پورته لار چې څومره زرګونه کاله وړاندې د اهمیت وړ وه نو هغه ارزښت یې نن هم شته او د پاکستان او افغانستان د دولتونو او اولس ترمنځ د کاروبار او تګ راتګ یوه لنډه او اسانه لار ده. دا چې دغې درې ته د خیبر نوم کله اولې ورکړل شوی دی په دواد کې د پېښور پوهنتون د تاریخ څانګې استاد پروفیسر ډاکټر جاوید اقبال وایي چې په عبرانی ژبه کې خیبر کلی ته وایي او د دنګ غرونو په مینس کې دغه دره د یو کلی سره مشابهت لري نو ځکه ورته د خیبر نوم ورکړی شو.
د دې د نوم حوالې سره مختلف رائے دي. محققین چې چا په دې باندې تحقیق کړی دی هغه وایي چې یو خو دا د عبرانی ژبې یو ټکی دی خیبر چې دا هغه مطلب او معنی راځي کلا، نو دا علاقه چونکې د کلا په شکل کې دا ګیر چاپیره نه غرونه دي او دا کومه لاره خصوصا خیبر پاس ته وته مونږ وایو یا دره خیبر وته وایو، نو دا تقریبا د یو کلا شکل اختیاری، نو د دې حوالے سره د دې مناسبت سره د دې نوم خیبر ورکړې شو. ډیر خلک دا وایي چې کله خیبر په عربو کې فتح شو نو د هغې اطلاع چې کله دلته راغه نو د دې خلکو د هغې فتح مناسبت سره دې علاقې ته خیبر نوم ورکو.
پروفیسر ډاکټر جاوید اقبال د پېښور پوهنتون کې د تاریخ استاد دی او هغه خپل پی ایچ ڈی یا د ډاکټرې سند د خیبر په دره په څېړنو نه پس ترلاسه کړې ده او دغه مقاله او څېړنه هغه په اتو کالو کې پوره کړې ده. د نن پروګرام کې به ډاکټر جاوید اقبال سره په دره خیبر باس کو او دغه شان د انګریزي ژبه کې په خیبر دره باندې د یو بارني لیکوال او مورخ پیدي ډور ته لیکلی شوی کتاب دی خیبر پاس نه هم اوالی اخلو. ڈاکٹر جاوید اقبال پوینا زرگونو کا لوڑان دی آریا کام پدی سیما آباد او اور دا خیبر درے دا تلو راتلو دا پارا استعمال کرے دا. ہوای چی دا عیسیٰ علیہ السلام دا پیدا وقت نا خوشا پنج سو کالا اڑان دی چی کلپ فارس یا موجودہ ایران کی سائرس او دارا باچایانو نا دا خیبر پا درے حملے کرے دی اور دا ٹول سیما ایخ پا لولکا کے اخستے وا.
آریا نسل چکم خلق ہوا غا پا دی لارا باندی ہندوستان تا موجودہ چکم ہندوستان دے یا پاکستان اور بنگلہ دیش اور دا ٹول چونکہ یو علاقہ وا جنوبی آسیا چتم وایو نو دی تاغیر غلی دی پدی لارا باندې د دې نمخ کی اوم چې کوم دی هغه تاریخ هغه چونکه ریکارډډ نه دی نو دا غی مونږ سره سره تاریخی حوالہ نشته. بیا د دې نه پس کوم ګورو نو دا علاقہ د ایرانی بادشاہ چې کوم بو فارس به وتا هغه ټایم کې ویلو یا پرشیا به وتا په انګریزه کې ویلا. بیا رستو وته د ایران نوم ورکړې شو. دا غی چې کوم مختلف خاندانونو حکومت تیر شوه دی پاغه کې دا اغا منشی خاندان وته یا دی یا اکیمنایټ خاندان وته په انګلیش کې وای. بیا غی نه بعد د ساسانیانو حکومت
پکال در سو وشتم قبل مسیح کی الیگزینڈر دی گریٹ یا سکندر اعظم چکل دا یونان نواخلا تر فارس پورے ٹولسی میں قبضہ کے واخستا نو ہندوستان یا گندارا باندھے دا قبضے پہ غرض ہغه پخپلا دا باجول او دیر پلار اباسین غاڑ پورے راغلو خدا غ زنی جرنیلان دا خپل لخکر سرا دا خیبر پہ درا راتر شیوی او بیا چکل در کال پس سکندر اعظم خپل وطن تا واپس لاڑو نو دا تاریخ کتابونه وای چې انډو گریک یا باختری یونانیان په دې سیمه فوشا 200 کاله حکومت کړی دی او دا خیبر دره د هغوی په ولکه کې پاتې شوې ده.
او بیا کومګه لګ نور مخکره شو په تاریخ کې نو دا چې کله بیا یونانیانو حمله وکا سکندر اعظم دلته راغو نو هغه پخپل خود دې درینه نه دي تیر شوی هغه لاره مختلفه و خدا هغه د فوز یو حصہ چې کومه داغه په دې دره باندې د دې لارې نه تیر شوی و هغه چې کله د خپل فتوحات مکمل کو واپس لاړو نو خپل یو دو درې جرنیلان دا هغه دلته پاتې شو چې هغه په پېښور او د کابل پورې مختلف علاقې وي په هغه باندې باګرام به وتا هغه ټایم کې ویلو نو په دې د هغه حکومت تیر شوی دی د یونانیانو.
خو بیا چې د خیبر په دره د کوم کام یا تعذیب لرغونی آثار موندل شوی دی نو هغه د کوشان خاندان سره تعلق لري چا چې دویم پیړۍ نه تر پنځم صدې پورې دلته حکومت کړی او په دره خیبر د اشوکا او کنش بادشاہ د وخت ټوپا او نور نخې نښانې ملو شوی دی. په دې ډور ته په خپل کتاب د خیبر پاس کې وایي چې د کوشان خاندان په وخت کې بود مت د هندوستان نه د خیبر په دره منځنی ایشیا او بیا چین ته رسیدلې دی. ډاکټر جاوید اقبال د دغه دور او د خیبر باندې موندل شوی د بود مت لرغونی آثار په حق لا وایي.
په بیا د بود مت د دې مذهب د اشاعت د پاره اشوکا دلته ډیر غټ کار کړی دی. په دې دره کې دوه ستوپاس دي چې هغه د دې بود مت یادګار دي. یو چې کوم دی ته علي مسجد ستوپا وي چې هغه تقریبا ختمه د هغه سره بنیادونه پاتې دي او نور ستوپا نشته دي. او بل چې کوم دی هغه ته خیبر ټوپ یا شپلا ستوپا وته وي چې هغه د کټه کوشتا نکړلګ مخکې لاړ شي دا افریدیان وته کټ کوشته وي د نه چلګ مخکلار شي سلطان خیل په نوم باندې د دې ریل ګاډي او سټیشن ودل ته مخکې نو هغه سره دا ستوپا دا چې هغه اوس هم د یو طرف نه بالکل ثابت ولاړ ده او یو سایډ یې کوم دی نه ختم شوی دی.
دا کوشان خاندان نه پس وایډ هونز په 15 صدې کې د خیبر په لار په پیښور او ګندارا حمله ور شو او دلته د بود مد ټول مذهبي ځایونه او ودانو ته لوی نقصان ورسولو. په لسمه پیړۍ کې سلطان محمود غزنوي په هندوستان ولس حملی کړی دی چې زیاتر پکې د خیبر پلار دی. ویل کیږي چې سبکتګین بادشاہ چې کله د غزنی نه خپل د سلطنت پل تر خراسان کابل او گندارا پورې وغځولې. نو خپل زوی محمود یې د خراسان صوبې گورنر وګرځولو. د پلار د مرګ نه پس محمود غزنوی د خپل رونو او تر نه پاتې سیمې فتح کړې او دغه شان په بغداد کې د مسلمانانو خلیفه نه ورته د سلطان لقب ملو شو او بیا یې پرله پسې په هندوستان حملې وکړې. په هندوستان د محمود غزنوی حملو په حق له ډاکټر جاوید اقبال وایي چې د خیبر درې نه علاوه هغه د افغانستان نه په بیلابیلو لارو په هندوستان حمله کړې دي.
محمود غزنوی حمله په مختلفو لارو باندې شوې دي. هغه د درې خیبر په لار باندې هم داغ عملی شوی دی، هغه نور لارې هم استعمال کړی دی. هغه د دینا جنوب طرف ته چې کومې درې دی افغانستان او پاکستان ترمنځ، لکه مونږ خو ذهن دا جوړ دی چې افغانستان او پاکستان ترمنځ دا دره خیبر او دا ګومل پاس او ټوچی او دغه یو څو دغه دی. خو د امریکې چې کوم د سیارې ناخسته شوی تصویرونه دي، نه هغې مدد سره هغې وایي چې دی تقریبا 315 لارې دي په دې غرونو کې چې هغه افغانستان او پاکستان سره خپلو کې ملاوي. نو د محمود غزنوی ریکارډ چې کومې حمله دی هغه کې درې یا څلور په دې درې خیبر باندې شوې دي، نورې په دې نورو لارو باندې هغه راغلی دی.
دا خیبر درې د چنګیز خان او تیمور پشان چابر او ظالمان حملاور هم لیدلی دي. خو بیا دغه درې ته د مغول سلطنت مشر زیر الدین بابر په وخت کې ډیر اهمیت حاصل شو، کله چې په پیښور، کابل او دلی باندې د مغولو بادشاهي وه. هم په دغه دور کې د خیبر په دره یو لار یا سړک جوړ شو او دغه شان د حکومت چارواکو او ځواکونو سره سره د خیبر دره د کابل او پیښور په مینځ کې د تګ راتګ او کاروبار یو لوی لار جوړه شوه. دا ځای خلکو ملاتړ ترلاسه کولو لپاره هم د مغولو په دور کې دوی ته محصول او قافلو ته تحفظ ورکولو په سبب وظیفې ورکول پیل شو.
د مغولو په دور کې بیا دا علاقه پراپر د مغولو د دور حصہ جوړه شوه. چې د مغولو دلته هم حکومت او افغانستان کې هم دغې حکومتونو، دا یو ډېر اهمیت والا لاره وه دغې دپاره چې د دې لارې په توسط سره هغې ډېر په اسانه باندې اخوم تلی شو، دلته هم راتلی شو. د دغه دور کې کوم ګوګورو حملې هم شوي دي، لکه د سلاطین دهلی په دور کې چنګیز خان راغلی دی، هغه خپله حمله کړې.
په کال 1928 کې چې کله احمد شاه ابدالي د نوي افغانستان بنیاد کېښو، نو پېښور یې اهم ښار او صوبه وګرځوله. دا پېښور او کابل چې د دوراني دور د حکومت مرکزونه وو، د خیبر درې اهمیت نور هم سیوا شو. او غالبا چې دغه شعر هم د دغه وخت په هکله ویل شوی دی چې دا خیبر در خلار د تلو راتلو ده، په کابل او پیښور کې افغان یو دی.
احمد شاه بابا خو د لرو بر چې څومره پښتنو، نو د ټولو بابا هم دی او د ټولو خپل بادشاه هم منلو. نو د هغې دور کې چې کله هغې بادشاه شو، افغانستان وجود کې راغو د یو ملک په حیثیت سره، نو هغه ټایم کې تر پېښور پورې علاقه چې کومه وه، بلکې تر اټکه پورې دا د هغې د حکومت حصه وه. او دو دارالخلافې وې، یو کابل وه او یو چې کوم دی نو دا پېښور. دا طریقه چې کومه ده، دا طریقه کار بیا د تیمورشاه تر دوره پورې موږ وینو چې جاری پاتې شو، د شاه شجاع تر ټیم پوری.
دا هندوشاهی او موریا خاندان نه علاوه د خیبر دره زیات تر حملاورو په هندوستان د حملې په توګه استعمال کړی دا. خو بیا تاریخ مونږ ته داسې وخت هم ښایي چې دا پېښور نه سیکانو په خیبر او انګریزانو په دغه دره په کابل او افغانستان حملې کړي دي. ډاکټر جاوید اقبال وایي چې په کال 1934 کې سیکانو پېښور فتح کړو، خو دوی چرې هم خیبر دره په خپله ولکه کې نه واخیستې. دغه شان انګریزانو هم د خیبر په دره خو مورچې او کلی جوړې کړې دي، خو په مکمل توګه دغه سیمه په قبضه کې نه واخیستې. د انګریزانو، سیکانو او افغانانو په منځ کې درې لوی جنگونه شوي چې د لږ وخت پورې په کابل د قبضې وروسته انګریزانو ته ماته او لوی نقصان رسول شوی وو. د دغه جنگونو او شخړو په هکله پروفیسر ډاکټر جاوید اقبال وایي
درې جنگونه شوي دي د انګریزانو د افغانستان چې کوم حکمرانانو د هغې ترمنځ. لومړی انګلو افغان وار یا انګریزانو افغانانو چې کوم جنگ شو، هغه په کال 1900 اته دیرش نواله تر اتل سو سال وختم پوری دو کال دا جنگ تیر شوه ده. نو دغه دوران کې چې د کسنګ موه چې شاه شجاع او سکانو انګریزانو د خپل یو الاینس جوړ کو، نو د دې فوزونه چې کله تیرې ده نو سکانو انګریزانو له اجازه ورنه کو چې زمونږ د علاقې نه تاسو تیر شئ. نو په دې درې خیبر باندې صرف د سکانو د شاه شجاع فوج تیر شو او انګریزانو چې کوم دی نو بیا د جنوب طرف ته چې کوم نورې لارې دي په دې غرونو کې په اغه لارو باندې هغې افغانستان ته لاړو. بیا چونکې وروسته دا علاقه انګریزانو بیا برای راست په خپل حکومت کې واخیسته او د هغې اقتدار جوړ شو، نو په دویم افغان جنگ کې بیا موږ ګورو چې د انګریزانو فوج هم په دې لاره باندې زیات تر تیر شوی دی.
دا خیبر درې دواړو اړخو ته د افریدیانو شپږ قبیلې آبادې دي او ویل کېږي چې د مغولو او انګریزانو دور کې خو به دوی ته د قافلو د تحفظ او د لار محصول ورکول شو، خو بیا د دې نه وړاندې هم دوی په دې لار د تیرېدو پیسې اخیستې دي. ډاکټر جاوید اقبال وایي چې د غذایي خلکو چنګیز خان او د ایران بادشاه نادرشاه هم نه دي معاف کړي، هغوی ته هم په دې لار د تیرېدو په وخت کې سخت خنډان جوړ کړي او د هغوی نه هم د پیسو غوښتنه کړې وه.
دا لار د هغې د آمدن ذریعه وه، نو په دې بچې هر څوک تیرېده. هغه چنګیز خان دی، هغه هم نه دي معاف کړي. د هغه فوج دلته کې هغې رئیسار کو او هغه دومره غصه دي ځینې تلل چې واپس راغله، هغه دلته ډېر قتل عام هم بیا کړی په واپسۍ کې. دغسې که موږ وګورو، نادرشاه افشار د ایران دومره زبردست بادشاه چې په دې ټوله علاقه باندې د هغه حکومت او د هغه فوج چې کله تېرېدو، هغه هم دلته یو میاشت پورې افریدیانو په دې علاقه کې رئیسار کړی او لارې ورته نه کولاوله تر څو چې هغه پیسې ورنه کړي.
اورېدونکو، نن مو درته د خیبر درې د تاریخي، عسکري او کاروباري ارزښت په هکله معلومات درکړل او بله اونۍ به د دره خیبر په سړک او د اورګاډي پټلۍ او په دغه لار د جمرود کلا، علي مسجد او نور لرغونی آثار په حکله معلومات ترکو. تر هغه وخت پورې خپل قربا خالد خان ته اجازه ورکړي. دا خدای پامان.
تاسو ستونزې
بچی د شپې جاړي د ګرمۍ د وجې
د غریبانو تپوس کو سکنه
مشال شته کنه تاسو د ستونزو په اړه به اوس سرکار نه نیخ پنیغه ځواب غواړو. ستونزې او سرکار هر چهارشنبه او د ګل په ورځ.